سپاس. برنامه های رادیو سوری ادامه دارد. حالا با همکارم عصمت ساروان باشد. ساروان صاحب خوش آمدید.
در مننه ستاره مشایف ستار فروخ قدرمنو آوردون که تاسته هم سلامون آورندی کن. په روان خبرونه کې به واوري چې ولسمشر غنی دفاعي او امنیتي ځواکونو ته د تهاجمي حالت د غوره کولو امر کړی دی. د نورو موضوعاتو تر اعلانولو مخکې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. ولسمشر غنی دفاعي او امنیتي ځواکونو ته د تهاجمي حالت د غوره کولو امر وکړ. د پیسو نړیوال صندوق وایي د کورونا وایرس له کبله د هیوادونو اقتصادي وضعیت تر هغه څه زیات خراب شوی چې مخکې اټکل کېده، او د امریکا مرستیال ولسمشر د کورونا وایرس په خاطر نور له ولسمشر ترامپ سره له نږدې نه ګوري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت په کابل او ننګرهار کې له پرونیو خونړیو بریدونو وروسته چې په لسګونو کسان پکې ووژل شول اعلان وکړ چې امنیتي ځواکونه به پر طالبانو بریدونه وکړي. په کابل کې وسلوالو پرون پر یوه ولادي او نسایي روغتون حمله وکړه، او د ننګرهار په خیبی ولسوالۍ کې په همدې ورځ د یوه سیمه ییز پولیس د جنازې پر مهال ځانمرګی برید وشو چې په دواړو بریدونو کې لږ تر لږه 240 تنه وژل شوي او تر نیوی ډیر ټپیان شوي دي. ولسمشر اشرف غنی پرون ماښام په یو ویډیوي پیغام کې د کابل او ننګرهار د حملو مسؤل طالبان او داعش وبلل، او ویل چې تر دې وروسته به امنیتي او دفاعي ځواکونه تهاجمي حالت خپل کړي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې افغان ولس په هر بیا سوله غواړي، او حکومت د دې غوښتنې په ځواب کې عملی ګامونه پورته کوي. طالبانو په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې د کابل او ننګرهار بریدونه دوی نه دي کړي، او تر دې وروسته د جګړو د شدت عواقب د کابل د ادارې په غاړه دي. د خوست سیمه ییز چارواکي وایي 29 د تروریستي فعالیتونو په بیلابیلو جرمونو کې د لاس لرلو په تور نیولې دي. د خوست والی حلیم فدایی تیر ماښام په دې اړه آزادی رادیو ته وویل دغو کسانو په هدفي بریدونه او د خوست ولایت د ملي امنیت د ریاست د کارکوونکو په وژلو کې لاس درلود. د خوست چارواکو په وینا په نیول شویو کسانو کې 6 تنه له حقاني شبکې سره د لاس لرلو او نور له بهرنیو استخباراتو سره د ارتباط لرلو په تور نیول شوي دي. د خبرونه له آزادی رادیو اوري. د کورونا وایرس د وبا په اړه د یو پریکړه لیک نوې مسوده چې د دې وبا په ترڅ کې د ټولې نړۍ په جګړو کې د اوربند غوښتنه کوي د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وړاندې شوه. د دې پریکړه لیک په مسوده کې د امنیت شورا د غړیو ترمنځ د روغتیا د نړیوالې ادارې د یادولو پر سر اختلاف و، خو کېدای شي چې د دې پریکړه لیک د تصویب لپاره دا وروستی چانس وي. چین غواړي چې په پریکړه لیکې د روغتیا نړیوال سازمان یاد شي، خو د امریکا متحده ایالاتونه نه غواړي. د پریکړه لیک نوې مساوده پرون سه شنبه د جرمنی او استونیا له لوري وړاندې شوه. د پریکړه لیک د افغانستان په شمول د نړۍ په ټولو هغو سیمو کې چې جګړې روانې دي له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره د اوربند غوښتنه کوي. په ملګرو ملتو کې د روسیې سفیر وایي مسکو به پر ایران د وسلو د بندیز د اوږدولو او همداراست پر دغه هیواد د ملګرو ملتو د بندیزونو د بیا لګولو په اړه د امریکا د هرې هڅې مخالفت وکړي. وسیلی نیبین رضیا پرون سه شنبه وویل د امریکا متحده ایالاتونه به د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې چې روسیه پکې د ویټو حق لري د بندیزونو د لګولو په تصویب کې ستونزې ولري. د ایران پر ضد د ملګرو ملتو بندیزونه په اکتوبر کې پای ته رسیږي، خو امریکا غواړي د ملګرو ملتو له لوري پر ایران د وسلو پر پلور بندیز اوږدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي هیواد به له ټولو موجودو امکاناتو کار واخلي چې د هدف ته ورسیږي. د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF مشروعي ډیر احتمال شته چې دا صندوق د 2000 میلادي کال په اړه اقتصادي اټکل د دوهم ځل لپاره بدل کړي، ځکه چې د کورونا وایرس خپرېده تر هغه څه چې پخوا اټکل کېده زیات اقتصادي تاوان اړولی دی. کریستا لینا جورجیوا د خبر پرون سه شنبه له واشنگتن څخه په ویډیو کانفرنس کې هغه غونډې ته وکړه چې د فاینانشل ټایمز رسپانې له لوري په لندن کې جوړه شوې وه. دی وویل د ډیرو هیوادونو په اړه د پیسو نړیوال صندوق ته رسیدلي معلومات ښیي چې وضعیت تر هغه څه ډیر بد دی چې مخکې اټکل کېده. او سپینه مانی وای د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر د کورونا وایرس له امله له ولسمشر ډونالد ترامپ سره نه ګوري او د هغه په غونډو کې برخه نه اخلي. وروسته تر دې چې د متحده ایالاتونو د ولسمشر د مرستیال مایک پینس د رسنیو د برخې د مشر د کورونا ټیسټ مثبت شو، د پریکړه وکړه چې یو څو ورځې له ولسمشر ډونالد ترامپ څخه لرې ووسي. د سپینه مانی وایاندی کیلی مکنین پرون په سپینه مانی کې خبریالانو ته وویل کاتی میلر تیره اونه په کرونا وایرس اخته شو او نتیجه معلومه شوه. تر دې راوروسته یعنی له دوشنبه راهیسې مایک پینس د ولسمشر ډونالد ترامپ نه د دوشنبه د ورځې په خبري غونډه کې نه هم د شنبه د ورځې د امنیتي او پوځي چارواکو په غونډه کې برخه واخیسته. زموږ اخله ازادي رادیو او ریډا ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ څپه 12 پښنی او اف ام 3.5 څپه اوري. ولسمشر غنی د کابل او نګرهار له خنړیو حمله وروسته امنیتی ځواکونو ته په خطاب کې وویل
د طالبانو او ټولو توریستي ډلو او ګروپونو د بریدونو او تهدیدونو د ځپلو په موخه د هیواد امنیتی او دفاعي ځواکونو ته دستور کوو چې د دفاعي حالت پر ځای تعرضي حالت اختیار کړي.
د نګرهار والی وایي د پرونی حمله غچ به واخیستل شي.
د افغانستان د خلکو او د وطن دښمنان جنازي په مساجدو کې په مکاتبو کې همیشه انفجاراتي کړی دي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبان د حملو په زیاتولو د سولې بهیر زیانمنوي. په خوښ کې یو شمېر خلکو د پرونیو حملو د غندلو په اعتراض کې لاریون وکړ. د کورونا وایرس د خبرېدو له کبله د افغانستان هوایي شرکتونه د تړل کېدو له خطر سره مخامخ دي. او نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکي لرو. اته بجې او اته دقیقې شوې. زموږ ژغله ازادي راډیو اوري. سپینه مانی وایي د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر د کورونا وایرس له امله له ولسمشر ډونالد ترامپ سره نه ګوري. د مو په نړیوالو موضوعاتو کې غوړه کړې ده او چې په دې خبرونه کې وړاندې کیږي. خو را به شو لومړی موضوع ته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی امنیتي او دفاعي ځواکونو ته پر طالبانو او نورو مشکوکو ترهګرو د بریدونو امر وکړ. طالبانو پر دې پریکړې اعتراض کړی دی. افغان ځواکونه له څو میاشتو راهیسې په یو ډول دفاعي حالت کې وو. یو شمېر پوځي کارپوهان په دې باور دي چې افغان ځواکونه باید دفاعي حالت ته نه وای تللی، ځکه چې دا د ضعف نښه ده او اوس هم تعرضي حالت ته ورتګ ورله مخه تیاریو ته اړتیا لري. د دې موضوع تفصیل احمد شیبر وړاندې کوي.
د افغانستان حکومت په کابل او ننګرهار کې له پرونیو خونړیو بریدونو وروسته چې په لسګونو کسان پکې وژل شول اعلان وکړ چې امنیتي ځواکونه به پر طالبانو بریدونه وکړي. په کابل کې وسله والو پرون په یوه ولایتي او نسایي روغتون حمله وکړه او د ننګرهار په شوي ولسوالۍ کې په همدې ورځ د یوه سیمه ییز پولیس د جنازې پر مهال ځانمرګ برید وشو چې په دې دوو بریدونو کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شول او تر 90 ډېر ټپیان شول. ولسمشر اشرف غنی پرون ماښام په یوه ویډیوي پیغام کې د کابل او ننګرهار د حملو مسؤول طالبان او داعش وبلل او ویې ویل چې تر دې وروسته به امنیتي او دفاعي ځواکونه تهاجمي حالت خپل کړي.
د طالبانو او ټولو توریستي ډلو او ګروپونو د بریدونو او تهدیدونو د دفع کولو او د دوی د ځپلو په موخه د هیواد امنیتی او دفاعی ځواکونو ته دستور کوو چې د دفاعی حالت پر ځای بیرته تعرضی حالت اختیار کړي او دښمن پر وړاندې خپل عملیات پیل کړي.
ولسمشر غنی زیاته کړه چې افغان ولس په هره بیه سوله غواړي او حکومت د دې غوښتنې په ځواب کې عملي ګامونه پورته کوي. طالبانو په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې د کابل او ننګرهار بریدونه دوی نه دي کړي او تر دې وروسته د جګړې د شدت عواقب د کابل د ادارې په غاړه دي. د پوځي چارو کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د حکومت مخالف وسلوال شریکي جګړه کوي چې نه یې وخت معلوم دی، نه یې استقامت او نه هم جبهه. نو افغان ځواکونو باید په خاله تهاجمي عملیات کولای او په دفاعي حالت کې نه راتلی. شغری امرخیل زیاته کړه چې دا عملیات دفتن نشي کېدای، باید پلان ورته جوړ شي، دښمن دقیق تعین شي، په وخت او زمان حمله وشي او دښمن تر اخري نقطې پورې تعقیب کړي. جنرال امرخیل وایي چې همدا د بریالیتوب لاره ده. وروسته تر دې چې د فبروري په 9 د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې تړون لاسلیک کړ، افغان چارواکو ویل چې ځواکونه یې په یو ډول دفاعي حالت کې دي، خو په دې موده کې د طالبانو حملې زیاتې شوې دي او طالبانو ویلي دي چې د سولې په تړون کې دوی دا ژمنه کړې ده چې یوازې به پر بهرنیو ځواکونو بریدونه نه کوي او کله چې بین الافغاني خبرې پیل شي هغه وخت به د خبرو پر مهال په افغانستان کې د اوربند په اړه خبرې کېشي.
د کابل په پرونی برید کې د 9 ماشومانو په ګډون 14 تنه ووژل شول، خو د ننګرهار په خیوي کې لږ 26 تنه وژل شوي دي. د ننګرهار د شیوي د ولسوالۍ د برید د قربانیانو خپلوان وایي چې وسلوال مخالفان په 14 او ځانمرګو بریدونو سره د خپلو مخاطبینو پر ځای له ملکي وګړو سره دښمني کوي. زیانمن شوي کسان وایي د جنازې په مراسمو باندې برید په هیڅ دین او مذهب کې ځای نه لري، نو له دې کبله نه پوهېږي چې له داسې بریدونو د بریدګرو هدف څه کېدای شي. له ننګرهار د ازادي راډیو د خبریال سهار ګل امیرزی راپور واوري.
د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې په ځانمرګي برید کې د وژل شوي او ټپي شوو کسانو کورنۍ او خپلوان وایي د افغانستان جګړه د ناچارو او ملکي وګړو پر وړاندې ده. دوی زیاتوي چې د افغان حکومت وسلوال مخالفین په 14 او ځانمرګو بریدونو سره د خپلو مخاطبینو پر ځای له ملکي وګړو سره دښمني کوي. د غازیانمن شوي کسان وایي د جنازې په مراسمو باندې برید په هیڅ دین او مذهب کې ځای نه لري، نو له دې کبله نه پوهېږي چې له داسې بریدونو د بریدګرو هدف څه کېدای شي. د دوی له ډلې دوو تنو ازادي راډیو ته د ټلیفون پر کرښه وویل چې په جنازه کې راټول شوي کسان مسلمانان وو او پر مسلمانانو برید د اسلام پر وړاندې یو دښمنانه کار دی. د یادونې وړ ده چې د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو د یو قمندان شیخ اکرم د جنازې په مراسمو کې چې د زړه د ناروغۍ له کبله ومړ 14 وشوه چې چارواکو ځانمرګي برید بللی دی. چارواکي وایي په دغه پیښه کې 26 کسان ووژل شول او 13 نور ټپیان شول. د ننګرهار د چارواکو په خبره په وژل شوو کې د ننګرهار د ولایتي شورا غړی عبدالله لالا خان ملکزی او په ټپیانو کې د ولسی جرګې غړی نوراغا ملکزی شامل دي. عبدالله ملکزی د نوراغا ملکزی زوی دی. د ننګرهار د روغتیایي مسؤلینو په باور د ورول شوو ډیری ټپیانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. اخوا د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل وایي د افغانستان دښمنان هیڅ ارزښت نه پیژني او تل یې پر مسجدونو، جنازو او ملکي وګړو بریدونه کړي دي. د ښاغلي میاخیل په خبره افغان ځواکونه به ضرور د دې عمل انتقام اخلي.
متاسفانه چې د افغانستان د خلکو او د وطن دښمنان هیڅ ارزښت قائل نه دي. د جنازې په مساجدو کې، په مکاتبو کې همیشه انفجارات کړي دي، همیشه زمونږ ولسی وګړي بې ګناه کسان وژلي دي او زمونږ امنیتي او دفاعي قوتونه به دې ته متوجه دي او د دې ټولو غږ به
تا تر اوسه چا د دې بریدونو مسؤلیت نه دی منلی. سهارګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
پرون مازیګر وروسته لدې چې په کابل او ننګرهار کې چاودنې وشوې او حملې وشوې، د خوس لسکونو اوسیدونکو ځوانانو په یوه لاریون کې ګډون وکړ او د بریدونه وخندل. د لاریون ګډونوالو د سولې په پلوي شعارونه ورکړل او له ولسونو یې وغوښتل چې ټول په یو شخ د جګړه غوښتونکو په وړاندې ودرېږي. شي له خوسته د نجیب الله الو خیل راپور واوري.
د خوست یو شمیر اوسیدونکو په کابل او ننګرهار کې د وسلوالو تر بریدونو وروسته چې د نویو زیږیدلو ماشومانو په ګډون لسګونه ولسي وګړي په کې ټپیانه ووژل شول، په ښار کې لاریون وکړ او د جګړه غوښتونکو خلاف یې شعارونه ورکړل. دوی په خپلو شعارونو کې ویل، موږ افغانانو ته سوله غواړو، جنګ بس دی او موږ له جنګ ستړي یو. د لاریون یو ویناوال فرید الله قربان په خپلو خبرو کې ویل،
په ننګرهار، بلخ، کابل، خوست او نورو ولایتونو کې وحشي بریدونه ترسره شوي دي. د ځوانانو نن د همدې خونړۍ او بدبخت جګړې په ضد راوتلي دي. له ټولو نه غوښتنه کوي چې نور دې سوله تکرار وکړي او جنګ دې ودروي. دا ولس نور غلی نه کښېني. له دې وروسته به چې جنګ ته لمن وهي، په جنګ کې ښکېل دي، د هغوی په ضد به پورته کېږي.
د لاریون او بل ګډونوال قادر شاه انصاری ویل، د جګړې ښکېلې خواوې د دې وژنو او بدمرغیو له مسؤلیته ځانونه نه شي خلاصولی او باید د خلکو سوله غوښتنې غږ ته درناوی وکړي.
خوست کې مهال په نورو ولایتونو کې پیښې کېږي او موږ د دې پیښو غندو یې. هیڅکله نه غواړو چې نور په دې خاوره باندې جنګ وي. ښکېلې غاړې دې په موږ نه په دې باندې ځان نه خلاصوي چې موږ نوسه یو ټول پکې شریک دي. هیله دا چې دغه نورین نور بس.
مدني فعال خیر الله حیران هم په خپلو خبرو کې جګړه وغندله او د سولې غوښتنه یې وکړه.
په هیواد کې روانه جګړه غندو او د سولې او ټیکاو غوښتنه کوو. خوستیز ځوانان د جنګ ستړي دي او جنګ کلکو ټکو غندي.
د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې په یوه سلبستر روغتون باندې ډله ییز برید کې څوارلس ملکیانو ووژل شول او پنځلس نور ټپیان شول. همدارنګه په ننګرهار کې بیا د جنازې په مراسمو ځانمرګی برید وشو چې شپږویشت کسان پکې ووژل شول او اته شپېته نور ټپیان شول. په دې ورځ د خوست ښار او د صبروی یعقوبی ولسوالۍ اړوند د خلبیسات په بازار کې هم چاودنې وشوې چې په دې کې هم ولسي وګړو ته مرګ ژوبله واوښته.
له خوست څخه مو د ازادي راډیو د خبریال راپور اوریده چې ویل خلکو د جګړې د پاتر سیدو غوښتنه کوله. د افغانستان د ملي امنیت شورا خبرداري ورکوي چې طالبان د خپل حملو په زیاتولو او په ملکی تلفاتو سره د سولې بهیر زیانمنوي او د دې دلیل لوري د تاوتریخوالي دوام به ناوړه عواقب ولري. د دې شورا ویاند جاوید فیصل ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو په وروستیو حملو کې تر ډیره تلفات ملکیانو ته اوښتي او د غشان عامه تاسیسات هم ویجاړ شوي دي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې واوري.
د طالب زندانیانو له ازادي دو سره په خوا کې طالبانو د هیواد په بیلابیلو برخو کې حمله زیاتې کړې چې ورسره افغان حکومت له نړیوالې ټولنې غواړي چې دغه حملو ته ځواب ووایي. د ملي امنیت شورا بیان جاوید فیصل وایي چې طالبانو له امریکا سره د سولې موافقه نقض کړې او د دغه ډلې د تاوتریخوالي دوام له ټولو هوکړو او بشري ارزښتونو سره په خلاف دی. خغلی فیصل آزادی رادیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي دوام او د ملکی مرجوب زیاتوالی به ناوړه عواقب له ځان سره ولري او همداشان به د سولې هڅې ټکنه کړي. طالبانو په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خپل حملې زیاتې کړي. لغمان، ننګرهار او نورستان د طالبانو د مرګونو حملو شاهدانو د راپورونو له مخې په دغو حملو کې 15 تنه افغان امنیتي سرتیری وژل سوي. له دې سره پخوا کې وسلوالو طالبانو په کندهار، پکتیا، پکتیکا، جورجان، سرپل او پروان ولایتونو کې هم سختې حملې کړې. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې طالبانو د روژې میاشتې په وروستیو دوو اونیو کې د همدې میاشتې د لومړیو اونیو په پرتله 30% حملې زیاتې کړې. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د ملکیانو وژل کېدل غندي. د دې کمیسون د وروستي راپور پر بنسټ د روژې میاشتې په لومړیو لسو ورځو کې په افغانستان کې د جګړې ښکېلو خواوو په جګړه کې 40 ملکیان وژل سوي. له دې سره پخوا کې د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقي د سه شنبې په ورځ کابل کې وی خبري ناستې ته وویل چې افغان حکومت په لغمان ولایت کې د افغان ځواکونو په اډې وروستۍ حملې څېړي. هغه وایي افغان حکومت په لغمان ولایت کې په امنیتي ځواکونو حملې غندي او امنیتي سرتیري د دې حملې او د پیښې د څرنګوالي د معلومولو لپاره شپه او ورځ کار کوي. ښاغلی صدیقي همداشان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د طالبانو د حملو په وړاندې غبرګون وښیي. خو د پوځي چارو کارپو دولت وزیر وایي وخت را رسېدلی چې افغان ځواکونه په تهاجمي حملو لاس پورې کړي. د طالبانو د حملو په وړاندې د نړیوالې ټولنې د خاموشي د ماتېدو غوښتنه داسې مهال کېږي چې د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس او د دې کمیټې یو غړي د طالبانو د حملو د زیاتوالي په اړه د سولې د پرمختګونو په برخه کې د ناوړه پیغام خبرداری ورکړی. دوی په یوې ګډې اعلامیې کې ویلي دي چې په افغانستان کې د پاموړ تاوتریخوالي زیاتوالی د امریکا او طالبانو د سولې توافق نقض کوي او د نه منلو وړ عمل دی او دا حالات د پښتنې وړ دی. طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دوی له لوري د سولې توافق نه دی نقض سوی او نه هم په امریکایي ځواکونو حملې سوي دي. مجاهد همدارنګه وایي چې د دوی له توافق وروسته د دوی په حملو کې 40% کموالی راغلی او کله چې د افغان امنیتي ځواکونو له لوري خطر حسي طالبان له ځانه غبرګون ښیي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د ټوخی یا پرنجی پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت پرون وویل چې په هیواد کې د کورونا وایرس 201 واقعه نوي پیښې ثبت کړې دي. د دې وزارت مرسیال وحیدالله مجرو وایي له دې سره به د کورونا وایرس ټولې پیښې په افغانستان کې شاوخوا 5000 ته ورسی شي. خاطر پردیس د دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ګواښ کوي چې خلک روغتیایي سپارښتنو ته جدي پام ونه کړي، 80% افغانان به په دې وایروس اخته شي. د دې وزارت مرستیال وحید الله مجرو د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې افغانان دې وایروس ته جدي پاملرنه ونه کړي، هیڅوک ترې خوندي نه پاتې کیږي.
د عامه روغتیا وزارت سپارښتنې اوس هم په هماغه ډول جدي دي. د دې وایروس خپرېدا په ټولنه کې د پراختیا په حال کې ده. که روغتیایي اصول په پام کې ونه نیول شي ممکن هر څوک ونیسي.
ښاغلی مجرو په تیرو 24 ساعتونو کې 201 اتیا کسه په دې وایروس اخته شوي چې له دې سره په ټول هیواد کې د اخته شویو کسانو شمېر 4903 شپېتو ته ورسید. د ښاغلی مجرو په خبره له ماسک څخه استفاده په خپلو منځو کې د واټن په نظر کې نیول او روغتیایي سپارښتنو ته جدي پاملرنه هغه موارد چې کولی شي په دې وایروس خلک کم اخته شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تر دا مهاله 120 کسه د دې وایروس له امله مړه شوي او 610 کسانو بیرته خپل روغتیا ترلاسه کړې ده.
د کورونا وایرس په خپرېدو په افغانستان کې د هوایي چلن شرکتونه د تړل کېدو له خطر سره مخامخ دي. که دا شرکتونه وتړل شي نو ګڼې هغه افغان ښځې به دندې له لاسه ورکړي چې په دې شرکتونو کې کار کوي. د رویټرز خبري اژانس له راپور سره سم د آریانا افغان هوایي شرکت په سلو کې 10 کارمندان ښځې دي او کامیر هوایي شرکت هم 116 تنه مېرمنې استخدام کړي دي. افغان ښځې چې له کوره بهر د کار کولو په مهال له ګڼو ستونزو سره مخامختی لدی هم ویر لري چې که طالبان بیا واک کې شامل شي شاید دوی پر مخ کاری فرصتونه نور هم کم شي. په دې اړه تفصیل اجمل انورانی کوي.
د کامیر هوایی شرکت کارکونکي درویش کلن شګوفی حیدری مخکې د اونۍ شپږ ورځې په افغانستان کې دننه او بهر د استانبول، اسلام آباد او نوی ډیلی ښارونو ته الوتنې کولې. روټرز خبري اژانس وایي اوس چې سیمه او نړۍ د کرونا وایرس نیولې، د کامیر هوایي شرکت د افغانه کارکوونکي ډېرې کمې الوتنې کوي. ډېرې همکاران یې مایوسه شوي او د کامیر هوایي شرکت چارواکو خبرداری ورکړی چې ښایي له دندو لرې شي. د روټرز خبري اژانس په وینا په نړۍ کې د کرونا وایرس خپرېدو نړیوال هوایي شرکت سخت زیانمن کړي، خو په افغانستان کې که هوایي شرکتونه وتړل شي دا به خپله د شرکتونو سربیره د یو شمیر ښځینه افغان کارکوونکو په زیان هم تمام شي. په افغانستان کې د هوایي چلند شرکتونه د ګوتو په شمیر ځایونو څخه دي چیرې چې افغان ښځې کار کولی شي. شګوفه حیدري چې په 20 کلنۍ کې د الوتکې د میلمه پالې دنده ترلاسه کړې وایي دا د لوړ همت لرونکو او ځوانو نجونو په ژوند کې د بدلون لپاره یو مهم کاري فرصت دی. اغلی حیدری د روټرز خبري اژانس ته ویلي د الوتکې د میلمه پالې په توګه دنده له هیجان او لوړو ژورو ډک یو کار دی. کله چې په 2001 کال کې د طالبانو نظام ړنګ شو په افغانستان کې د ښځو د ژوند وضعیت بهتره شو، ځکه طالبانو ښځې له کار او زده کړو منع کړې وي او په کورونو یې کینولې وي. په افغانستان کې د هوایي چلند شرکتونو په بیلابیلو پوستونو ښځې ګمارلې. د آریانا افغان هوایي شرکت د 500 تنو کارکوونکو په سلو کې 1.5 ښځې دي. په خصوصي هوایي شرکتونو لکه کامیر کې هم افغان ښځې د میلمه پالو په توګه او یا هم په نورو دندو کار کوي. سلیمان عمر چې د کامیر هوایي شرکت له چارواکو یو دی د رویټرز خبري اژانس ته ویلي دې شرکت تل هڅه کړې چې ښځو ته ډېر کاري فرصتونه برابر کړي، خو تر اوسه هم په افغانستان کې د نارینه وو په مقایسه په کارونو او دندو کې د ښځو ونډه ډېره کمه ده. په 2013 کال کې د ګالوب بنسټ د شمیرو له مخې د افغانستان په سلو کې 80 ښځو له کوره بهر کار نه کوه. هغه ښځې چې له کوره بهر کار کوي وایي له تاوتریخوالي او ځورونو سره مخ دي. ډېرې ښځې له دې پلوه هم اندېښمنې دي چې که طالبان بیا د افغانستان د سیاسي واک په ویش کې برخه ترلاسه کړي ښایي وضعیت تر دې هم خراب شي، خو طالبان وایي دوی اوس بدلون کړی او ښځو ته به اجازه ورکړي چې له کوره بهر کار او زده کړې وکړی شي، خو ډېرې مېرمنې په دې کې شک لري.
ستاسو له پیغامونو
مینه يم د هلمند ولایت لیکنې ولیده. زما پیغام دا دی ازادي راډیو ته چې دا مرسته چې ورکوي کېږي دا مستحق کورنۍ ته ورکوي کېږي. دا هغه کورنۍ اخی چې هغه یو څه لري، هغه مسکینان غریبان چې هیڅ نه لري هغه ته دا مرسته دي. دا به دا هغه ته مرسته دي چې هغه مسکینان غریبان نه هغه شي نه لري. دوی دا مشران خو په ځانو باندې وشي چې راوي بس تر خاص کې خو یې سره وشي. دا چې باید د سنان ته ورکوي چې هغه مسکینان غریبان چې نه لري. د ازادي راډیو مننه. السلام علیکم.
د زابل ولایت زعباچی د ازادي راډیو ته د پیغام پیژن د کورونا په نامه ټول افغانستان ټول ولایتو ته مرسته راغلې دي. لسونه مې شته سوي دي غریبان په تمه دي چې نن یا سبا ټول خلک په یوه ګوله ډوډۍ فریاریان دي. حال دا چې شی نه بلبل کېږي. زموږ وکیلان صاحبان والي صاحب سیاسي خپل کمپاینونه کوي په یوه په بل نامه هغه دي او دغه دي را روان دي. حال دا چې د کورونا د استار دپاره په میلیونو افغانۍ رالې هغه افغانۍ وچ په دې مصرفېږي چې هغه هغه خلک چې ټول یا د خاله یا د ماما یا د کاکا زامن له یو ځایه راځي په هغو ځایو شکار کوي. ای مشرانو دغو ته مخه مه ورکوئ په دغه مخه را وګرځوي.
زه د هلمند ولایت څخه خبره کوم. دا غموز مهیبین یو دا مهیبینو ماشینو نظامي مهیبینو ماشینو نه اوازه کوي. زموږ د وزیر صاحب سم دا غوښتنه ده په هلمند کې ډېره ګډوډي رشوت اخته کېږي. په کتابچه کې 15,000 افغانۍ ورنه کې ماشین نه اوازه کوي. په ریاست کې هم دغسې غلای شروع دي. قومندانان هم دغسې دي. موږ څه وکړو؟ موږ چاته ولاړو؟ موږ نظامي مهیبین تکاوت مخیصوی یو کاکیزی روپی اینجا والا کری داغموز دا شبغنی بابا سم وزیر صاحب سم دا غشتان دا داغموز روپی گراتا والا کی وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوس هم ستاسو هغه پیغامونه چې د افغان بیسیم د 1800 شمېرې له لارې مو راسته ولیدي. ګلزمان کمالزی د کونړ له مرکز څخه لیکلي د روژې په مبارکه میاشت کې د وسلوالو مخالفینو بریدونه د نه بخلو وړ دي. خپلواک صافي د لغمان له علي شنګول سوالي څخه لیکي، د لغمان محلي چارواکو د کمی توجه له امله په علي شنګول سوالي کې ناامنیو زور اخیستی که مرکزی حکومت علي شنګول سوالي ته جدي توجه ونه کړي دا ولسوالي به سقوط وکړي. بشیر حبیبزی د لوګر له ازري ولسوالي لیکلي دي، په کابل کې چې کومه چاودنه شوې دا د داعش کار دی. عبدالعزیز غالب لیکلي دي داعش په حقیقت سره ترهګر دی، دوی پرون په کابل او ننګرهار کې بیګناه خلک شهیدان کړل. غلام سرور نبیزوی به لیکلي دي چې دا حمله ظاهرا داعش کړي دي خو لاس پاکستان او طالبان پکې لري. یو بل اوریدونکی د هلمند له نادالي ولسوالۍ څخه خان محمد اسلام یار لیکي، افغان حکومت باید نور د دفاعي حالت نه ووځي، د برید ځواب په برید ورکړي. محمد قاسم ځواک د هلمند له ولایت لیکي، حکومت باید د طالبانو بندیان خوشی نکری، ځکه چې طالبان سولی د سولی نیت نه لري او کله چې د دوی بندیان لبند څخه آزاد شي نو دوی به جنگ ته ادامه ورکړي او لا به جنگ زیات کړي. اته بجه او دیرش دقیقه شوه در روان خبرونه په دوام کې. آزادی او اوریدون کې پروگرام حمله رو خو اوس د دې سات لند خبرونه. د افغانستان حکومت په کابل او ننګرهار کې له پرونیو خونړیو بریدونو وروسته چې لسګونه کسان پکې ووژل شول اعلان وکړ چې امنیتي ځواکونه به پر طالبانو بریدونه وکړي. د خو سیمه ایز چارواکي وایي نه ویشتنه د تروریستي فعالیتونو په بیلابیلو جرمونو کې د لاس لرلو په تور نیولې دي. د کورونا وایرس د وبا په اړه د یو پریکړه لیک نوې مسوده چې د دې وبا په ترڅ کې د ټولې نړۍ په جګړو کې د اوربند غوښتنه کوي د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وړاندې شوه. په ملګرو ملتو کې د روسیې سفیر وایي مسکو به پر ایران د وسلو د بندیز د اوږدولو او همدارس پر دغه هیواد د ملګرو ملتو د بندیزونو د بیا لګولو په اړه د امریکا د هرې هڅې مخالفت وکړي. د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF مشر وایي ډېر احتمال شته چې دا صندوق د 2000 میلادي کال په اړه اقتصادي اټکل د دوهم ځل لپاره بدل کړي، ځکه چې د کورونا وایرس خپرېدا تر هغه څه چې پخوا اټکل کېده زیات اقتصادي تاوان اړولی دی. او سپینه مڼۍ وایي د امریکا د متحدو ایالاتونو مرستیال ولسمشر د کورونا وایرس له امله له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره نه ګوري او د هغه په غونډو کې برخه نه اخلي. زموږ اخلا آزادي رادیو اورید روان خبرونه په دوام کې. آزادي او اوریدونکو پروګرام لرو خو اوس به احمد تکل درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ډیرو لویدیځو ورځپاڼو په کابل او ننګرهار کې د پرونیو حملو په اړه چې لسګونه کسان په کیمره او ټاپیان شول مطالب خپره کړي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي افغانان د سه شنبې په ورځ په داسې حال کې له خوبه راویښ شول چې په پلازمینه کابل کې وسلوالو کسانو پر یوه زیږنتون برید وکړ او په ختیځ ولایت ننګرهار کې د یوې جنازې په مراسمو کې په یوه انتحاري حمله کې ملکي وګړي په نښه شول. ورځپاڼې لیکي دا حمله داسې مهال کېږي چې کورونا وایرس په افغانستان کې په چټکۍ سره خپریږي او د خطر شته چې د بیوزلي افغانستان په صحي تاسیساتو کې به نور ځای نه وي پاتې. ورځپاڼه د روغتیا وزارت د معین وحید مجروح له قوله لیکي چې نوموړی وایي ډاکتران، طبي پرسنل او بیوزلي میندې په ګډوډ حالت کې دي، ځکه هغه ډاکټر چې باید دا وژغوري په وینو کې لت پت د هغې تر څنګ په ځمکه پروت دی. ګارډین ورځپاڼه د کابل د حمله په اړه لیکي د پلازمینې په هغه سیمه کې چې برید پرې وشو تر ډیره افغان هزاره قوم چې شیعه دي اوسیږي او اسلامي دولت ډلې یا داعش مخکې هم حمله پرې کړې دي. ګارډین د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د داعش ډلې د دریو جګپوړو غړو او یو اونۍ مخکې د دې ډلې د یو شمیر نورو غړو نیولو او وژلو ته اشاره کوي او لیکي چې د تیرې مارچ میاشتې د حملې په ګډون په کابل کې د ډیری خونړیو حملو مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. او ډیلی ټلګراف رسپانې د پرونیو حملو په اړه لیکلي روغتیاپال او مرستندوی او خیریه ټولنې شکایت کوي چې په افغانستان کې حملې او ګواښونه زیات شوي دي. رسپانه زیاتوي حتی په فبروري میاشت کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د هغې موافقې له لاسلیک وروسته چې امریکایي چارواکو ویل باید افغانستان ته سوله راولي تاوتریخوالی بیا هم کم نه شو. ورسپانلی کې چې د روغتیا نړیوال سازمان په 2019 کال کې په افغانستان کې پر ډاکټرانو، نرسانو او روغتونونو لسلو زیاتې حملې ثبت کړې دي. په دې حملو کې د روغتیا پالو د کار پر وړاندې لخند جوړولو نیولې تر ګواښلو، تختونو، تیری او سوځولو پورې بیلابیل موارد شامل دي. دیلی ټلګراف لیکي چې د افغانستان د جګړې ټولې ښکېلې خواوې او جنایي ډلې په دې حملو کې په لاس لرلو تورنې دي. او کاناډایي ګلوب ان میل ورځپاڼه لیکي چې دا حملې د متحدو ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون په نتیجه کې د افغانستان د سولې پروسه چې د حکومت د استازو او طالبانو په ګډون د مخکښو افغان مشرانو ترمنځ د خبرو د پیل اټکل هم پکې شوی دی زیانمنولی شي. ګلوب ان میل لیکي د ورځنیو بیرحمانه حملو همدارس د کورونا وایرس پر ضد د مبارزې په برخه کې د افغان چارواکو پر تیاریو هم ناوړه اغیز کړی دی.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
مخه ته د چازادي او اوریدونکو پروګرام در وورو یو نړیواله موضوع سپینه مانی وای. د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر د کورونا وایرس له امله له ولسمشر ډونالد ترامپ سره نه ګوري او د هغه په غونډو کې برخه نه اخلي. مایک پنس دا پریکړه وروسته له دې وکړه چې د رسنیو د برخې مسؤولې په کورونا وایرسو اخته شو. د دې موضوع تفصیل له احمد شبر اورو.
وروسته تر دې چې د متحده ایالاتونو د ولسمشر د مرستیال مایک پنس د رسنیو د برخې د مشې د کورونا ټیسټ مثبت شو، د پریکړه وکړه چې یو څو ورځې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه لرې واوسي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کیلی مکنین پرون په واشنګټن کې خبریالانو ته وویل کاتی میلر تېره اونۍ په کورونا ویروس اخته شوه او نتیجه یې معلومه شوه. تر دې راوروسته یعنی له دوشنبې راهیسې مایک پنس د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نه د دوشنبې د ورځې په خبري غونډه کې، نه هم د شنبې د ورځې د امنیتي او پوځي چارواکو په غونډه کې برخه واخیسته. میرمن مکنین لنډې خبري غونډې ته په دې اړه وړاندې وویل مایک پنس په خپله پریکړه کړې ده چې د څو ورځو لپاره له ولسمشر څخه لرې شي. د دې په وینا دا د مرستیال ولسمشر خپله پریکړه ده چې تر څه مودې به لرې پاتې شي. که څه هم د میرمن میلر د کورونا تر ټیسټ وروسته د ښاغلي پنس ټیسټ منفي و، خو د ویروس د ویرې له امله د سپینې ماڼۍ له لویدیځې خوا ووت. د سپینې ماڼۍ له ټولو کارکوونکو غوښتل شوي دي چې ماسک یې پر پوزه او خوله تړلی وي او له یو بل سره روغتیایي فاصله مراعت کړي. د دوشنبې د ورځې د ولسمشر ټرمپ د خبري غونډې پر مهال د سپینې ماڼۍ اکثرو چارواکو ماسکونه لرل، خو په خپله ولسمشر ټرمپ ماسک نه و تړلی. د جمهور رئیس ټرمپ د اکثر سلاکارانو او دته د نږدې همکارانو د کورونا ټیسټ هره ورځ کیږي. اوس دا پریکړه شوې ده چې د سپینې ماڼۍ د رسنیو د ډلې هم د کورونا ټیسټونه وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم، خوشاله يم چې زه فریبا ظاهر یو ځل بیا د بل خبرونې په وړاندې کولو سره تاسو ته شرق لاس وایم. درنو دوستانو، د بیلابیلو ولایتونو څخه موږ بیا هم د تیرونی په ترڅ کې ستاسو پیغامونه ترلاسه کړي دي چې پر بیلابیلو موضوعاتو دي. البته ستونزې فرق لري، خو ډیری اوریدونکو د کورونا ویروس اړوند ستونزو سره مخامخ دي. یو شمېر پیغامونه دي چې په غو کې د خوراکي موادو د بیو د لوړېدو څخه شکایتونه سوي دي، ځینې د کلینیکونو نشتوالی دي، ځینې متفاوت دي. خو زه غواړم په دې خبرونه کې هم مختلف پیغامونه در خبره کړم، اما په یوه برخه کې د پروګرام د روزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ څخه د اوریدونکو پیغامونه در سره شریکوم چې دوی د کورونا ویروس څخه شکایت لري او وایي چې دوی په سیمه کې ډېر زیات البته فکر کوي چې کورونا د زکام دی. خو دا پیغامونه به پګډه سره واورو او بیا به د گیزاب له ولسوال سره هم د دوه اوریدونکو د ستونزو جواب واوري. خو مخکې تر دې چې د شغلې عزت الله لطیفي سره مرکه واوري، ستاسو پیغامونه راخلو چې د گیزاب ولسوالۍ څخه مو راستولې دي.
محترم روزګان ولایت د گیزاب ولسوالۍ څخه د سره په تماس کې یم. محترم رقم دغه د زکام دی، رجس دی، چې څه دی د کورونا د گیزاب ولسوالۍ ته دغه راغلې ده چې ټول انسانان یې نیولي دي. دغه دنه چې دغه کورونا دغه دی رقم زکام دی چې ټول انسانان یې نیولي دي. موږ دلته خو هېڅ نه تشخیص نه شی شته چې خلک ته دغه ډاکترانه تشخیص وکړي چې دغه کورونا د زکام دی. کوچنیانو لویانو ټوله نیولي دي. دوی چې یو غټ بحران راوړي د ولسوالۍ ته، یو غټ بحران پیښ دی.
ولسوالۍ ته خبره کوم، نن په وطن کښې داسې ویروس خپور شوی دی چې کورونا ته ورته دی. زکام، ټوخی، مرکه تبه تبه لري او سخت خلک بازار دي او شپه وکسه وژلي دي. موږ د کلینیک سره حکومت کومک وکړي دا مسله.
روزګان ولایت د گیزاب ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ په گیزاب ولسوالۍ کښې دغه زکام ټوخی دوی ډېر دي چې موږ کلینیک ته مراجعه وکړو. کلینیک والا ته ووایي چې موږ دا وسایل موږ سره نشته او ټوله وطن په دغه اخته دي.
السلام علیکم، جنوب بلاد روزګان ولایت د گیزاب د ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. د گیزاب په ولسوالۍ کښې د گیزاب ټول ولس چې که سپین ږیر دي، که ځوان دي او که پوخسینه سړیا خلک دي، ټوله دغه د کورونا وایرس لامل په لامل داسې یو مریضي راغلې چې د دغه کورونا سره ورته ده او د گیزاب خلک اکثریت پاخته دي چې ټوخی یې کېږي، په ستوني کښې بلغم لري، زیرښت یې لایي، سردردي لري او مړیکه تبه ورسره ده. نو زه تاسو څخه خواهش کوم چې دا زموږ غږ د صحت عامې پورې ورسوئ چې موږ د گیزاب په ولسوالۍ کښې یو کمزوری کلینیک لرو چې په دې کښې هم یو ام ډي ډاکتر سه، نور نه نرس ته او نه ډاکتر سه. نو هغه ته چې موږ ورسو چې تاسو زموږ سمپک په روزګان کښې خو د لابراتوار هم نه ته تر کندهاره پورې ورسوئ. نو دوی دلته نه بودیجه لرو او نه وسایل لرو چې ستاسو سمپلونه در یو ځایه ورسوو. نو دا زموږ در وس تېره خبره ده. نو زه ستاسو څخه غوښتنه کوم چې دا زما پیغام در مسؤلینو ورسوئ. که دغه حالت دوام وکړي، گیزاب به د یو غټې فاجعې د کابل د سروپي غوندې د یو غټې فاجعې سره مخ شي. وسلام.
بله لطیفی صاحب، د دوی پیغامونه خو مو واورېدل. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د کرونا ویروس څخه هیڅوک او په هیڅ ځای کې خوندي نه دی. نو د دې اوریدونکو پیغامونه موږ ته رارسېدلي دي. غواړم چې ستاسو څخه په دې اړه وضاحت واخلم چې واقعا دغه مسله څونه جدي ده په گیزاب ولسوالۍ کښې.
هغه خبره خو دغه د زموږ خصوصا تقریبا شپږ زره کسان زموږ د یوازې د گیزاب ولسوالۍ د پیران کښې مسافر دي، راځي هغه ځي او راځي طبعا دا خبره ده. خو دلته یو موضوع چې د ټوخي او د زکام ده، موږ د دې دپاره د کورونا دپاره جدي تدابیر نیولي دي. د مخکې نه مخکې اول د واره گیزاب ولسوالۍ کښې دا کوم سامان چې ورته پکارېدی ډاکترانو دپاره اول گیزاب ولسوالۍ ته راغله، موږ سره مرسته وسوله. یو کوچنی کلینیک لرو، شپخانه نه ده، داسې کلینیک دی چې هغه زموږ دغه کوو. د زکام او د ټوخي په باره کښې چې درته وایم، زموږ د گیزاب ولسوالۍ خو هلمند پکښې تېر شوی دی، ګرم سیمه ده. نو دا تېر کال چې وو، دا د الهي په حکمت سره داسې واوره وسوله، داسې واورې یخونه سوله چې بیخي تر ډېره پورې، تر ساوره پورې حمل ته واوره پرته وه. نو دا ټوخی او زکام وو، بیا ډاکترانو هم دغه کول، د لې مرکز ته هم راواستول، شی نه و خالي، بس زکام وو، ټوخی کېدی، دا به جوړ شو. خو کورونا سره یې کوم روابط نه درلوده، شاید چې کورونا یې، ځکه چې ما اول کښې هم درته وویل چې زموږ شپږ زره کسان په ایران کښې د پاسپورټ ته لرو، هلته چې د هغه هم ځي او راځي، تګ را تګ کوي. خو تر اوسه پورې داسې کومه مثبته پېښه نه شته د گیزاب ده چې هغه کورونا سوی.
یعنی په خپله گیزاب کښې، یعنی په گیزاب کښې په خپله د سیمې خلک هېڅ مثبته پېښه د کورونا پکښې نه شته په ټوله ولسوالۍ کښې؟
یا تر اوسه پورې خو یوه هم نه ده ثبت شوې، یوه پېښه هم نه لرو، یوه پېښه هم نه ده ثبت شوې. او نه تر کومه تر اوسه پر کوم یو مرجو بلوم نه پکښل
ورو یعنی سمپلونه اخستل سوي دي سمپلونه اخستل سوي دي
د یو سمپل اخستل سوي او مرکز ته راستول یو کابل ته فکر کوم تر اوسه پر رسیدلی نه دي کوم پی ختلی وو نور تر اوسه پر کوم دغه نه ساو بیا داسې مراجعین نه دي راغلي چې هغه کورونا ته ورته بیا ډاکټران خپل ورسره دا ډاکټران پوکړي دي هغه خپل جامع او دغه ورته دغه کړی دي چې یو دانه وز خپل ورته دغه مې چې دی ول کورونا دی تخې کې دی ساتنګي کې دل بس دا چې رستونی خوږې دی چې بیا دی ول کورونا دی هغه چې دوی ورته چیر سوپر ته جوړ شو کورونا نو نو سیمپل پال نه استوي چې دا کوي دوی ورته بعد بیرته هغه سړی خپل جوړ شو چې راغلی هم د ایران استو نو په دغه رقم موضوعات خو دروسه پرې داسې جدي نسته
یعنی تاسو یې مغه سمپل اخلي بیا کابل ته لیږي په خپل گیزابل اسپلای کې
تکلیف اخلي ډاکټرانو ته چې رقم ډاکټرانو ته چې رقم هدایت کوي لږه هدایت سره سم بس هغه خپل کار ته دوام ورکړي دي او په داوس کې د ایچ ډی صفاسه نور کلینیکونه ټول ولسوالۍ ته ورکول سوي دي نو زه په دې باندې اختیم چې یو دانه بل کلینیک هم خاص ته کورونا لپاره نور ولسوالۍ ته منظور سوي دي ایچ ډی صفاسه او یو کې ځای پاته سوي دي هغه باندې وزه لګیایم چې هغه تم د ګیزو د فارو مې ودانه بل کلینیک هم پاله کو خاص ته کورونا
دقیقا ما هم غوښتل ولسوالۍ سره چې هم دا پښتنه ستاسو خدمت راکم ځکه د غوریدونکو هم دا سویل وي چې د دوی صحیح مرکزونه یا کلینیک دا کمزوري دي او دوی غواړي چې مراجعه وکړي مګر چیرې هغه یو ځای دی او هغه د دوی لپاره امکانات کم دي نو تاسو کابل کلینیک ورته جوړوي خو دا به خبري اما په ټوله کې تاسو څنګه داد ورکولای سي ځکه تاسو به تر معلومات چې د کورونا او د زکام تقریبا هغه علائم سره ورته دي او دا خلک تشويش لري کچيري خدای مکړه دا کورونا وین او هغه هم د سجرم یو بل ته انتقالیږي او لجل کیږي نو تاسو څونه داد ورکوي د خلکو ته چې واقعا دا به کورونا نه دا به زکامي او یا څه تدابیر ورته لري دوی ته څنګه داد ورکوي
هغه خپل دا سي یو مرض ده زموږ سره هم سرحد او ولسوالي اجرستان د غزنی ده تاسې یو مرض پیدا سوم دا د سینه بغل د ټوخ ده هم دی ول کورونا ده چې دغه د دې سره چې دوه دانې په اجرستان کې وم وژله دې مریضي چې دغه سره بیا چې وروسته ډاکترانو تشخیص وکړي تر کابل پورې تر غزنی پورې ولاړه هغه ول چې دا سینه بغل دی دا دې مریضي د زکام او تخې دي او دا موږ ورسره د تیر څنګه ډاکترانو وایي موږ هغه ورسره دا کړي خو بیا د کورونا د خطا څخه خپل بهتره معلومه ده چې نه په مرکز ترن کوټ کې آتا په کندهار کې لانه کې سیمپل بیا ستې کابل ته هغه سی به دغه کیږي او تر اوسه پرې په حساب ولسوالۍ کې مرکشو بل نه لري چې اوس موږ وایي چې کورونا او څوک وشل دي کنه کا کورونا راتلل اول باید غزو ته راغلی وای غزو کې ځکه چې د ایران سره ډیر خلک راوړي او راوړي تاګو را تاکي اته زموږ د کیسو خلک هلته په ایران کې د کورونا مړي لا پټي ما خپل سره تماس نیولې دي دا واستې څنګه دغه کوي دا چې دغه کیدا خص موضوعات ته او جدید حکومت ورته پاملرنه کړې ده خو په دغه یو ځای کې چې اوس ایچ ډی اس ګردو ولسوالۍ ته کلینیکونه نیو ورکړي د کورونا لپاره یو کیسو ولسوالۍ پاتې دي نه په یزم چې د کیسو ولسوالۍ په څخه تر باندې پرې شه ده چې کوډه پدای کندې فسېدې ک پاغه خاطر پاتې دي ک پاملرنه درته کړو اوس پر دغه باندې ز کار کوم ډیر چې کار روان دي چې دا غره کورونا خاص یو مرکز اله تبات په گیزو کې پاله سي زکه چې زموږ ډیر خلک په ایران کې دي هغه راځي تا ګره تا کې یار اور زم راځي لا شل دیش تا سره روان
یعنی په څونه وخت کې به یعنی په څونه وخت کې به دا کلینیک او دغه زمينه ورته مساعده سي چې دا کلینیک یا مرکز جوړ سي
کلینیک خبر مې ور سره کړی ده نو چې دا نور ولسوالۍ دغه کیږي ان شاء الله ور سره سم به دا غم دغه سي خبرې ور سره په چریان کې سره په جریان کې نوې د سیټامي رئیس روزګان تر واستوي هغه بل زوړې د کورونا د خخپاره پر عدالت ور سره لږ کی نو دلته هم جدي کار روان دي نه دي چې دی تمسخر کړی دی ډیر جدي پاملرنه ورته کیږي د کورونا دی نه چې دی وسړې نسی بل نه نسی ټول ته د ټول روزګان د لپاره تدابیر نیولې دی واسې د کی زول سوالي د لپاره نه ټول ته پراته تدابیر نیولې
ول اساس په خپل د غیزه ول سوالي د لپاره د کی زموږ د بحث ور هم دا ول سوالي ده په مجموع کې څونه د اما په هوی په برخه کې کار سوی دی ځکه د خلک چې د سی رقم خبره کوي چې د منطقې یا د ول سوالي ټول خلک نږدې ټول خلق پخته دي او طبعا خلق رفتامات سره لري او تاګراته کې یا یو بل سره فاصله نه مراتېږي دا مسائل اما په هوایي څونه سوي دي څونه خلک هم کار دي په دې برخه کې
اما په هوی حالت استاد جنی علما او د خاص اول چی په ایران کې دغه مثبت پیښوي چې د مو جنی علما ورته دغه کول د دینی علما او ډیر ول ادا کی پدې کې چې تاسو یو بل تمنځ کې کېږي دا لاس روغ پړ مور سره کوي ودا سم کوي او ډیر دغه چې کړي دی بیا په گیزو کې خپلم داسې غاڼه ګوڼه نسته لکه نور ول سوالي کې چې ده خپل خلک سره دغه خلک ټول مسافر دي یو مسكين ول سوالي ده چې غریب خلګي دي پر قربانیم دغه نه پاتنې فاصله خپل طبيعي مراته چاله ته داسې دوا بازار استا یو ول سوالي کې دوا بازار دي چې هغه ډیر کوچني کوچني بازارونه دي هغه به دغه پراته ضرورت پراته بازار ته سوق زینه خپل پمزکو په پټیانو باندې اخته چاله تمزکم لږتي خلګي اقتصاد ډیر ضعیف دي نو په دې خاطر باندې د دې فاصلې خپل مراته عدالت سي او زیات خلک د دې د مسافر دي زکه د دې د گزاره نه کوي شي اندې په کیسو کې دلې و چې بس پر کور باندې شدي پاتې یو کوچنی یا شنجری پاتې نور نور للی پر مسافر باندې په خاري پسللی نو په دې خاطر باندې دغه فاصله خپل چې زور ته ګورم تبان مراد
ډېر زیاته مننه کوم د روزګان د گیزاب ول سوال شغله عزت الله لطیفی کور مودم چې زموږ داریدونکو پیغامونه جواب کړم ژوند دې سي
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو زموږ خبرونه د عملري اوس په هم ستاسو نور پیغامونه راوخلو چې د مختلفو ولایتونو څخه مو راستولې دي په ګډه به سره وو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لمړی خو په دې کې زه خبره کوم چې د غوپ پندستان افغانان د ایران د لاسمار د لاسه تقسیم کې اچول شوی دي او یا وشتانې یا پنځه وشتانې دا شهادت رسیدلی دي او د سوچا جسدونه پیدا شوی دي. نو لطفاً د افغانستان له ولسمشر نه او چې پوری چارواکو نه لطفاً دا خواهش کوم چې تاسو د دې خبرې غم وکړئ او همداسې خوشې نه کوئ. دې باید بررسی شي سازمان ملل ته بشر د حقوقو ته او دا خو دا خو آیت ته نور ضرورت نه لري چې تاسې آیت ټاکلی ده والکم لیکلی دي. دا خبره الله خبره ده چې د افغانستان په ټولو تلویزیون کې هغه افغانان چې نجات پیدا کړی د سیند او په هرات کې وګورئ دا خو هیڅ کوم مشکل نه لري او دې ته کوم آیت هم نه غواړي چې آیت خو بیا هم هیڅ کوم مشکل نشته. او د ستاسو کې افغانانو وخت زه ډاکټر صاحب عبدالله نه دا خواهش کوم چې د تا لوړې کا او هغه سفیر د ایران راته و د سنرسه چې دغه افغانان د تا ورونه یې تا زامن دي او دا هلته په اوبو کې اچول شوي دي او جسدونه یې لوس ورک دي. نو لطفاً ته مهرباني وکړه تر ریاست جمهوري باندې جنګ مه کوه ته هغه وکړه هغه ورونه هغه د افغانانو درد په دواسه هغه چې هلته په اوبو کې اچول شوي دي عبدالرحمانه او زه خپل تقریبا مشتقل په ایران کې تیر کړی دي د ظالمانه چلن چې ایران کړی یو د چلن کوي تاسو به مشروط فلم ته وایي چې ته ولې ایران ته دی ولې د څه قشاخي لرب زه مجبور مکلف ما د خپل د اولاد لپاره د فارغ طلبه ما زه د خپل د نفقه د فارغ طلبه ما مجبور د فارغ طلبه ما اولته جمعي منو الته د نو بدبختی په افغانانو باندې و ته باور په خدای وکړه چې اخی هغه ظلمونه زه تاسو ته په ډاډ ویلې سم چې هغه څوک په ګوندنامو کې باندې دي حق څه ظلم ګوندنامو کې نه سره سم ایران کې څه وای دا ازادي را دولت فلمانه خارج کړي او مثلا دې کوي چې د ایران د غوند کړم زه ورته بیانوم چې ایران هر په سر نه دی په افغانان باندې ډیر ظلم کړی دا او افغانان له دا خوښ کو چې دې خبره به کی او دا خبره تعقید کی او دا خبره بین الملل ته ورسې رسالې ته ورسې بشر د حقوق ته ورسې دا خبره له سپرینډي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم زه حاجی ګل مینه ناک د لوګر ولایت د حاجی ګل فرید څخه سره په تماس کې ما زموږ اخیره کیږي نو پر څارو په څخه چې دا کومه ورسره ورسمه چې شپه د موږ ته راغلي دا موږ د په وخت نه راځي چې دا کوم ډول ضرورت خلک ته دا سړي مې ته وایي ما دا کیږي چې دا مرسته
سلام دی دادی ازادی کار کون کتا بار سلام رحمت اللہ نے میدان وردہ گو دولایت دنگا دلتا پا بولایتو کے پدرجے کے دا دولت دی روڑی پا حساب باندے حسابون جوڑ کری دی دا دی ملکان پا حساب باندے ور کری دی بیچارا و غریب مسکین تا نرسی گی نه غوته ورکول کېږي نه غوته رقم مرسته کېږي. ازادي راډیو دا خواهش لرم خیر ده ډېر زوبروګي احتیاج ډېر محتاج له دولت خو کوم شی موږ ته نه رسېږي ملکانو ته فارغ دي ډوډۍ په حساب باندې دا ډوډۍ څه رقم کېږي دا موږ هم بېچاره یو مسکین یو په مایوب یو په بدله ده چې د کار نه وي د کتر نه وي وړ اولاد را لغاړي دا څنګه کېږي روزه ده بل د څنګه وکړو دولت بساد نه وای جوړ کړی دغه ملک ملک بازی دی نه کوي دغه به د ملکانو په لاس نه ورکړي دا د واقعا مولایانو ته به رجوع کړی و مولایان د مسجد ته به رجوع کړی چې دغه تاسې بېچاره مسکین تاسو ته معلوم ده تاسې باید دغه کار یې د هغو په لاس باندې ورکړی دغه د همدغه جوړي دغه نمایندګانو سره ولاړ ورغلم په همغه ورځ باندې چې مالبو ملک صاحب مسجد یې ولې نه نیولی زه هم بېچاره یم مسکین یم په دغه حال یم وروره وایي ده هغه مخکې تېرې وجه د بالغه دا ونني ولاندواله دا دغه یو بعده پاتې راځه دا اوس قسم په خدای په الله سره مس روزان په خدای قسم په خدای کې و چې جوړې واسلر یا خلر یا بدل نو تاسو نه خایس کوم خیر زمو په یو تاسو نه شرګه چې کوم واقعا د وطن پراسته سړی او واقعا تاسو زکات نه لري او ما سره کوي چې کوم مرسته کوي چې خیر زبر مشمره ورته وایم ما ته خیر د زنګ وی په هغه کې زه دې احتیاج دې متوجه قسم په خدای دغه دې ګو ما په کور کې به یو مې جوړه وس د خدای اک اریان پاتم چې څنګه وکم زه به خپل مشمره وایم خیر دې ما را پیام تاسو نه خایښ کوم خیر دې ما را پیام تاسو مته دې پر و و پر و یاو و یاو شپږ و بیا به مشمره تکرار بیا وایم پپر و و پپر و یاو و یاو شپږ و نو تاسو نه دې خایښ کوم و سلام
سلام علیکم زړه زړه دې راځو ته دې له باندې راوړو دا زړه دې راځو ته نو پیغام دا لري چې دا څنګه دا چې شام دې راځي الى کو چې لا و ټول چارو په سره په تمام دې چې خدای غره دا د خدای جمع کول دې جمع په خدای در مدار است
السلام علیکم السلام علیکم ولایت خبر په هلمند ولایت کې روغتیایي کلینیکونه ټول د پرون د شنبې ورځ څخه اکتساب کړی دي کاري اکتساب یې کړی دي باندې خلک مشکلات کې دي د هغوی د خپل معاش ته نه اخیستلو په خاطر اکتساب کړی دي هیله لرم چې زما پیغام نشر کړي او لوړ پوړي چارواکي یې واوري تر څو د خلکو هم خوري او دغه کلینیکونه د عامه خلکو پر مخ باندې د روغتیایي خدمتونو لپاره پرانیستي. وسلام.
مایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عصمت الله خوشاله ما حریکم هم د هلمند ولایت د بولان سیمه څخه نیولې ده. ما دا پیغام دی چې دلته دا غلبي خې ډېر سوي دي په دروازه کې دلته د اختر مخ هم را نږدې دی بلکې عسكر هم ولې د سینه چې عسكر را مو ولې مشکل ځنې واخلې. ما دا پیغام دی چې دا حکومت ولې دې ته سم پام نه رنه نه دی د خلکو د کورو سبسونه او مالونه او شان باس حکومت هم دا دی ورته نږدې دی منګر حکومت هیڅ نه کوي. ما دا پیغام چې حکومت دې ته چې دې پام نه رنه وکړي دا پیغام یو.
السلام علیکم پیغام د څنګهار لایر په دمن لیست باندې یو پیغام شوم چې انا دا تعلیمي کارت شروع شوی دی مشته ماشومه نه ګرځي کړی دا په اوسه پوره ما هله ده چې دا موږ پیغام سرواک کړی ورسوي.
السلام علیکم لاله دې من څه خبره کوم پیغام د شیدا مېدین وزارت ادارې سره شیدا مېدین ماشونه ولې پر وخت نه ورکوي چې خپل سر د جماعت په دفاع لپاره کوي کړی او بل ځخني خپل د بدن څوچې او غړي د جماعت په دفاع لپاره کوي کړی او په دې باندې محمد نیکیږي زه نو ازوم بل چې فورو د ملي شیدا مېدین وزارت چې شیدا مېدین په خپل ماشونه پر وخت نه ورکوي کله چې د ژوندو سربازانو دوی سربازانو په دې ډول کار کوي دا نو موږ چې شیدانو حقوق په یو وخت باندې ورکړو چې نو ازوم دا ده چې د من ورات شیدا مېدین د سات نظر او وزارت د ځواري چې شیدان ماشونه وجه پر وخت ورته وي چې هغه ته دوه وخت نه کېږي د ټول د ځل شپې پاتې دي د ماشونه ورکړو. نو خیر السلام علیکم.
السلام علیکم محمد اکرم یم کندهار ولایت شاول کوټ ولسوالی سین ته بوري د بند خبر کوم. موږ دلته د بوري په بند کې خډیر کوچانی خو کلینیک نه لرو مکتب نه لرو نو حکومت څنګه دا غوښي چې کلینیک او مکتب جوړ کړي خځې مریضان سي ماشومان مریضان سي شاری سپا هم را چلیری دی شاولی کورت هم را چلیری دی مدلت مولی و مکتب وارو نا او یو کلینیک یو مکتب وارو از آبی را جوز کم دا خواهشتی چی دا دیما پیغام خاما خانا شرکی حکومت وی چرواکی ویندی دیمو پیغام وارو دیمو نارا وارو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ضلع بدرغت ولایت بلمرغایم محمد نمیزم کله موږ دا غوړی د هرات مجرونو کې یم موږ ژوند ډیر په عذاب دی نو زه دې ژر ژر سره چې په کوم کوم کې کوم کې موږ د ټول سره مخامخ شو
مننه کوم ګران ورور هله د چی ستاسي او د غرض د نورو دوستانو مشکلات او ستونزې اړوند مسولینو هم اوریدل وی موږ به کوشش وکړو چې په نورو خبرونو کې د هر موضوع په اړه له اړوند چارواکو سره خبرې وکړو او ستاسي پوښتنه جواب کړو او مخکې تر دې چې د خپل پمنی وکم له خپل همکار تایر روشن څخه مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو کې مرسته را سره کوي تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو مالسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5